د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان سره د چین د ژمنو د عملي کولو لپاره د دواړو ملکونو یو هیئت غوره کوي. د اسلامي دولت ګروپ په عراق کې په حمله کې 50 کس وژل دي او د امریکا خارجه وزیر اروپا، آسیا او منځني ختیځ ته سفر کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د لوګر د ازر په ولسوالۍ کې په ځانمرګي حمله کې کم 14 کس وژل شوې دي. د افغانستان د پولیسو 200 افسران د لوړو زده کړو لپاره خارج ته تللي دي. د دې او نورو رپورټونو مخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د چین د کډیو ژمنو د عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو لوري پلاوي ټاکل کیږي چې د ژمنو عملي کولو لپاره اقدامات ترسره کړي. ولسمشر غنی چې تیره شپه له چین بیرته افغانستان ته راستون شو، نن د شنبې په ماپښین یې په ارکی خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به د چین یو لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته ورسي تر څو د دغه هیواد د کډیو ژمنو په تامین له افغان لوري سره خبرې وکړي، چې بیا د نورو مسایلو د تعقیب لپاره به بیا افغان هیات چین ته ولاړ شي. ولسمشر غنی ویل چین ته د هغه دا سفر لګڼو لاسته راوړنو سره مل او سوي ژمنې او تړونونه به د افغانستان په ګټه وي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې چین ژمنه کړې چې په راتلونکي کال کې به 500 میلیونه چینایي ینه مرسته وکړي، چې په راتلونکو 3 کلونو کې به دا مرستې 1.5 میلیاردو چینایي پیسو ته وغځېږي.
د لوګر ولایتي چارواکو ویلي دي چې نن غرمه مهال د دې ولایت د ازر په ولسوالۍ کې د ګډو امنیتي قواوو په یوې امنیتي پوستې د موټر بم په حمله کې مرګ ژوبله مېسته راغلې ده. د لوګر د والي نطاق دین محمد درویش خبره ده، د حمله د ازر د ولسوالۍ د کوز چوترې په نوم په یو کلی کې شوې ده. په دغه کلی کې د امنیتي قواوو پوسته ده. اغول د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دې حمله کې شپږ محلي پولیس او 3 محلي نور کسان چې د اردو عسکرو وژل شوي او لږ تر لږه 40 ملکي کسان ټپي شوي دي. درویش زیاته کړه چې په زخمي شوو ملکي کسانو کې 3 ماشومان او شپږ ښځې دي او ټول د هوا له لارې کابل ته انتقال شوي دي. د ویلي دي چې کېدای شي د مړو شمېر نور هم زیات شي، ځکه چې د ټپیانو روغتیايي حالت ښه نه دی.
د کورنی تشدد په یوه تازه پیښه کې په روزګان ولایت کې یو تن د خپل کورنۍ 4 غړي وژل دي. ځایي پولیسو ویلي دي چې په وژل شویو کسانو کې پلار او د هغه 3 زامن شامل دي. د روزګان د پولیسو جنایي امیر ګلاب خان وایي چې قاتل د وژل شویو کسانو ورور دی. د زیاتوي چې تیر ماښام د ترینکوټ ښار په دې یک سیمه کې د یو کورنۍ ورونو په خپلو کې لفظي شخړه کړې وه چې پلار یې د زامنو د پخلاینې دپاره هغوی رابللي وه. ګلاب زیاتوي چې د زامنو له منځ څخه یو تن د خبرو په جریان کې د ټوپک په وسیله خپل پلار او 3 ورونه وژلي او په خپله د سیمې څخه تښتېدلی دی.
د کابل د امنی قمندان جنرال ظاهر ویلي دي کچیرې حبیب استالف اقرار کړی وی نو له اوسني نظام څخه به د هغه ملاتړ کوونکي او د هغه په څیر زیات شمیر حبیب نومي کسان افشا شوی وی. د کابل د امنیت قومندان چنن په کابل کې د کابل ولایت د سپینګیرو او مشرانو سره د پولیسو په مشورتي غونډه کې خبري کولې، وویل چې اوس د کابل په خار کې جرمونه تر پخوا زیات شوې دي او لسګونه پیخي د کوڅه ډبو کسانو لخوا کیږي چې زورواکان ملاتړ کوي. د وسلوالو غلاو زیاتېدل، چاودنې، ځانمرګي بریدونه، د کابل په خار کې د راکټونو ورېدل، دا ټول هغه پیخي دي چې د دې نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره منځته راغلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عراق د لنبار په ایالت کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې 50 سړي او میرمنې وژلې دي. چارواکي وایي دا کسان په یو کتار کې درول شوي او بیا پرې ډزې شوي دي. د لنبار د ښار د شورا یو غړي فلاح السایوي وایي چې دا کسان پرون د جمعې په ورځ ناوخته د راس الملا په سیمه کې وژل شوي دي. علي ساوی وایي د اسلامي دولت ډلې دا کسان په دې الزام وژلې دي چې وایي د هغوی نه د بدل د اخیستو هڅه کړې وه. دا کسان د البونومیر د قبیلې غړي وه او د لنبار ښار د هیت په سیمه کې اوسېدل چې تېره میاشت د اسلامي ډلې نیولې وه. ښاغلی علي ساوی پی خبري اژانس ته ویلي دي چې دا ډول وژنې هر ورځ په هغو سیمو کې کیږي چې د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې دي.
د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې مشر ویلی دی چې هغه 219 نجونې چې د چیباک په سیمه کې روان کال په پیل کې تختول شوې دي ټولې مسلمانې شوې او ودونې کړې دي. ابوبکر شیکو په یوې ویډیو کې ویلی دی چې دغه جنکۍ اوس د خپل خاوندانو سره ژوند کوي او د قران شریف دوه سپارې حذف کړې دي. د نایجیریا حکومت اعلان وکړ چې د بوکو حرام د ډلې سره په مذاکرات وخته دي چې تختول شوې نجونې خوشې کړي. خو شیکا بیا دغه ادعاګانې رد کړې دي او وایي چې هغه کسان چې وایي چې د بوکو حرام استازیتوب کوي بیگانه خلک دي او دوی هیڅ نه پیژني.
د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو وزیر جان کیری اروپا، آسیا او منځنی ختیځ ته له خپلو سیالانو سره په اقتصادي ودې، امنیت او نورو موضوعګانو باندې د خبرو دپاره سفر کوي. ټاکل شوی چې جان کیری په منځنی ختیځ کې امان ته ولاړ شي او هلته به د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې له استازي کاترین اشتن سره په درې اړخیزه غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام په موضوع خبرې وکړي. دا خبرې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د 50 دایمي غړو او آلمان مراکچیان چې د 15 جمعیو هیوادونو په نامه هم یادیږي د نومبر په میاشت کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر موافقې ته د رسیدو پر سر له وروستي مالویش سره مخ دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې اوس هم په امریکا کې داسې خزشته دی چې د نارینه و په شان کار کوي خو د نارینه و برابر معاش نه لري. جمهور رئیس اوباما د شنبې په ورځ په خپل هفته ییزې وینا کې وویل چې په امریکا کې دویمه درجه اتبان نشته دی، نو باید د کار په ځای کې هم دویمه درجه اتبان نه وي موجود. ښاغلي اوباما وویل چې ښځې د مناسب معاش مستحق دي او د بریالیتوب دپاره د مساوي فرصت حق لري.
د مکسیکو یوې محکمې امر کړی دی چې د امریکا د سمندري یا مارینز واکونو یو پخوانی سرتیری دی چې مکسیکو ته د وسلو وړلو په تور بند شوی وو د بند څخه آزاد سي. انډریو تهمورسي د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې په بند کې وو. دغه سرتیری د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی خورزابط دی او د آزادېدو وروسته یې د جمعې په ورځ فلوریډا ایالت ته پرواز وکړي چې د خپلې کورنۍ سره یوځای سي. یو ډاکټر چې دغه معاینات یې کړي دي وایي هغه باید د روحي ناروغۍ له کبله چې په افغانستان کې د خدمت پر مهال پاخته سوی دی تداوي سي. هغه د روان کال د مارچ په میاشت کې وروسته له هغه نه د مکسیکو د سرحدي ځواکونو لخوا ونیول شو چې په موټر کې درې میله وسله پیدا سوه چې غوښتل یې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سان دیګو ښار څخه د مکسیکو د تیجوانا ښار ته انتقال کړي. هغه وایي چې په غلطۍ مکسیکو ته اوښتی دي خو د مکسیکو چارواکي بیا وایي چې هغه مکسیکو ته د تګ نیت درلودلی.
امریکایی تحقیق کوونکي فضا ته د تلونکي سیاحتي بیړۍ سقوط ساري. په دې بیړۍ کې پیلوټ وژل شوی دی او بل سخت ټپي شوی دی. دغه بیړۍ د مهاوي په دښته کې د یوې الوتکې نه فضا ته په امتحاني ډول لیږدول کېده خو د لیږلو په وخت کې سقوط وکړ. چارواکي وایي چې ټپي شوی پیلوټ ځان د بیړۍ نه د پراشوت په وسیله غورځولی دی. د ویژن ګلاکټین شرکت مؤسس برطانوي میلیارډر ریچارډ برنسن ویلی دی چې د اړوندو مقاماتو سره به د سقوط د تحقیقاتو په برخه کې همکاري وکړي چې د سقوط علت معلوم شي.
د ایبولا سره د مبارزې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون ویل چې تر څو چې پر چا باندې په ایبولا باندې داخته کېدو شک رانه سي داسې هیڅ کوم علمی دلیل نسته چې له هغو هیوادونو نه چې ایبولا پکې خپره سوې ده د روغتیایي چارو کارکوونکي راستنه سي هغه د قرنطین کې وساتل سي. یوې امریکایي نرسې ته چې له افریقایي هیواد څخه بیرته ستنه سوې وه په کور کې د قرنطین کېدو امر سوی وو خو هغې د محکمې د امر برسیره د پرځای کولو نه یې ډډه وکړه. نیویا ټایمز وایي چې یوه وکلن نجلۍ چې په شمالي ایالت کینیټیک کې بیرته خپل شونځي کې خپل ټولګي ته د زده کړې لپاره ستنه شوې ده. هغه ته اجازه ورکړل شوې ده چې د ټولګي د زده کوونکو سره یو ځای شي. څه موده مخکې هغه منسوي و ځکه شکو چې شای ایبولا ولري. او د بورکینا فاسو د جمهوری ریاست محافظینو په ډله کې یو ډګرمن ځان د دې هیواد نوی مشر اعلان کړی دی. په یوې تلویزیون اعلامیه کې چې نن د شنبه په ورځ خپره سوه، یعقوب احساق زیده په داسې حال کې چې د هیواد چارې او مشرتابه یې په غاړه واخیستې، د افریقایي اتحاد څخه یې د ملاتړ غوښتنه وکړه. د جمعې په ورځ د هغه هیواد پخوانی مشر چې د 28 کلونو راهیسې یې واکمني کوله د پراخو مظاهرو په ترڅ کې راوپرځول سو. او د پوځ مشر جنرال هانرو ټراوري ویل چې دی به د هیواد چارې په غاړه اخلي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د جمعې په ورځ په بیجینګ کې د افغانستان په باره کې په سیمه ایز کانفرنس کې په وینا کې د طالبانو په مشرانو باندې غږ وکړ چې د حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. نن د لوګر د اجر په ولسوالۍ کې ځانمرګي حمله شوې ده. لږ تر لږه 14 کسه پکې وژل شوي دي او 10 کسه زخمي دي. ابراهیم رحیم منتپدی حقله رپورټ را لګل دی.
د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې پر امنیتي ځواکونو د موټر بم په وسیله د نننۍ تر سره شوې ځانمرګي حمله په نتیجه کې په ټولیز ډول تر 30 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د لوګر ولی نیاز محمد اميري امریکا غکتول یو تن چلو چاودیدونکو موادو ډک لاند کروزر موټر کې سپور وو. د ازرې ولسوالۍ د چوترې په نوم کلی تاثیر مې د ګډو امنیتي ځواکونو له پوستې سره خپل موټر وجنګاوه. خاغلی اميري ویل چې د موټر بم په دغه زوروره چاودنه کې د ورستیو معلوماتو له مخې 12 افغان امنیتي سرتیري او 2 نور کسان چې ګمان کېږي ملکیان به وي وژل شوي دي. ولی نیاز محمد اميري زیاته کړه چې 3 ملي اردو سرتیري، 15 محلي پولیس او لږ تر لږه شل ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي.
دا درناک واقع نن د ادري پولیسو لکي رامنځته شوه چې په تاشپانه په نتیجه کې اتنه پر د اردو ملي وګړي شهیدان شوي دي، 4 کسه د محلي پولیسو او 2 جسدونه دي چې هغه تر اوسه پورې چیرې معلوم نه دي او ناپېژندل شوي چیرې دي. چې مجموعه دي وژل شوي خلکو 14 دي او تقریبا نشلو 300 یا 500 پولیس زخمیان دي.
د لوګر ولی هم درنګول چې په پیخه کې ټول ټاپیان شوی د چورلکو په وسیله کابل ته انتقال شول، خو زیاتوي کې د شې د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي ځکه د ځینو ټاپیانو روغتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی. د لوګر د امنی قومندانې د امنیت امیر سمنوال عبدالولی طوفان امریکا غږ ته وویل چې د موټر بم د چاودنې له امله د امنیتي ځواکونو پوستا، د چوترې د کلي جومات او یو شمیر کورونه هم په بشپړه توګه نړېدلې دي. هغه په دې اړه داسې وایي:
هغه له ډېرو سختو موادو ساده کړی ځکه چې دا معلومات موږ ته چرته یو کور درې منزله کور و، دا مکمل تخریب شوی دی. دا زموږ د پولیسو پوسته وه، چرته یو تاخونه هم درلوده، پوسته وه مکمله تخریب شوې ده. او یو مسجد په هلته په څنګ کې د سړک په غاړه کې جوړ شوی و، جاهلي و له خوا څخه چې هغه د لمانځه دپاره و، هغه مسجد هم مکمل تخریب شوی ده. نو تاوان یې ډېر رسولی ده.
ازره د لوګر په ختیځ کې له پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې د دې ولایت له ناامن سیمو څخه ګڼل کېږي. پر دې ولسوالۍ په تېرو څو میاشتو کې څو ځله سلګونو وسلوالو طالبانو ډله ییزې حملې کړې دي. د یو بل خبر له مخې، نن له غرمې مخکې د لوګر په برکې برک ولسوالۍ کې د ګزمې پر مهال د پولیسانو پر یوه رینجر موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې، درې پولیسي وژلي او درې نورې سخت ټپیان کړي دي. تر اوسه د برکې برک ولسوالۍ د پیښې په اړه د حکومت کومې وسلوالې مخالفې ډلې څه نه دي ویلي، خو د ازرې ولسوالۍ د چوترې د موټر بم حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه منلی دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په خلاف مظاهره شوې دي. ذبیح الله غازی راپور را لېږلې ده.
مرګ پر حامد داعش، مرګ پر امریکا، مرګ پر حامد داعش.
د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د داعش جګړه مارې ډلې پر ضد د امبستګۍ ګوند لاریونونه کړي او وایي امریکا په لوی لاس دغه ډله زیږولې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د تیرو څو میاشتو راهیسې په سوریا او عراق کې خپلې جګړې تودې ساتلې او یوازې د سوریې په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت او کردانو ترمنځ په جګړه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند د شنبې په ورځ په هممهال ډول یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر خلاف خپل غږ پورته کړی او په کوبانی ښار کې د داعش ډلې پر خلاف د روانې جګړې ستاینه کوله. ننګرهار کې د دغه ګوند لخوا په شوي لاریون کې چې په جلال آباد ښار کې سهار 10 بجې پیل شو، د سوریې په کوبانی ښار کې د داعش ډلې کړنې وغندلې. لاریون کوونکي چې شمیر یې لسګونه تنه وو، یو شمیر ښځې یې هم ګډونوالې وې او د داعش پر ضد له جنګېدونکو خلکو یې خپل ملاتړ اعلان کړ. د دغه ګوند یو استازی عاشق الله غرزی:
جهان ته دنیا ته دا بربنډه شي چې دا یو د وحشت نه ډک یو جریان دی چې رامنځته شوی دی او غواړي دغسې واړه ممالک د امریکا په دستور لاندې د خپل فشار او تسلط لاندې ونیسي او خپل حاکمیت وچلي. د افغانستان د همبستګۍ ګوند د کوبانی د خلکو څخه خپل دفاع اعلانوي او د دغسې مظلوم خلکو څخه دفاع کوي او هر وخت خپل آواز پورته کوي چې دغسې ظلم او تشدد باید بند شي.
هغه وایي دغه لاریون یې په شپږو ولایتونو کې په هممهال ډول پیل کړی دی.
په هرات کې دی، مزار شریف کې دی، فراه، تخار، کابل او ننګرهار کې. څرنګه چې امریکا په افغانستان کې طالبان یې وزېږول او د خلکو د وحشت او بربریت او د ظلم تشدد سبب شو، همداسې په سوریه، مصر، عراق کې داعش یې وزېږول چې هره ورځ په زرهاو انسانان په سلهاو انسانان هلته مړه کیږي. نن ورځ یوه جهانی کمپاین دی د دغه ورځې د دفاع په مناسبت.
د لاریون په پای کې لاریونیانو د داعش بیرغ ته اور ورته کړ او غوښتنه یې کوله چې امریکا دې د دغه ډلې له پټې ملتیا لاس واخلي. د داعش ډله چې له څو میاشتې کېږي راپیدا شوې، اسلامي خلافت اعلان کړی او وایي په ټوله نړۍ کې به د اسلام لپاره جګړه کوي. د دغه ډلې خلاف امریکا هم خپله مبارزه تنده کړې او د دوی پر مرکزونو یې د بمبارۍ لړۍ لا هم روانه ده. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام اشاری 15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د پولیسو 200 تنه افسران د لوړو زده کړو لپاره خارج ته ولاړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د کال تر اخره پورې به د ښځو په شمیر کې زیاتوالی راشي او دغه پولیسان به 1500 نه بلکې 15000 تنه ته ورسي.
د کورونو له چار دیواری او د تپل شویو نقابونو پرته د افغان نجونو هوډمنې او غیرتي څېرې. نن 200 تنه همداسې نجونې چې د کورنیو چارو د وزارت په اډانه کې د خزینه پولیسو افسران دي، د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته روان دي. د کابل په هوایي ډګر کې ترکیې ته د پرواز په انتظار کې. د غزوانې او هوډمنې میرمنې د افغانستان د 30 ولایتونو نه راغلي دي. رازیه انوری د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ نه راغلي، وای د خپل زدکړو او مهارتونو د لوړولو لپاره د سفر تزي.
مو کوم دم بری داروز تعلیم ندیم د خود اکادمي فعلا بر از ما موین صاحب گفتن.
موږ چې کابل ترغلو نو د لاس ورځ لپاره مو د پولیسو په اکاډمۍ کې تعلیم وکړو او اوس موږ ته ویل شوی د سفر د 3 میاشتو لپاره دی. خو د دې لپاره چې زموږ د زده کړو کچه لوړه شي، غواړو چې دغه بهیر 6 میاشتو ته وغځیږي او موږ د افسرانو په صفت فارغ شو، ځکه زموږ هیواد وروسته پاتې هیواد دی او موږ باید نړیوالو ته وښیو چې هیواد مو له جګړې بیزاره دی. نو ځکه موږ ښځې هم د هیواد د ساتنې لپاره هڅې کوو. کامله آزمندیان بله میرمنده چې د دایکندی ولایت نه ترکیې ته روانه ده، سو خپل مهارتونه او مسلکي زده کړې لوړې کړې.
خو پیام یې ما به د ایسه کې د بقیه خانمو ایسه کې اونم به بیتنه د امید د هر پرسی خلاصه کې باشه. د
زل نور خزونه هم غواړم چې را دي شي او د هر لارې چې وی خپل خاورې ته د خدمت وکړي. زه اوس ډیر ښه احساس لرم چې ترکیې کې زده کړې وکړم او بیرته راشم خپل هیواد ته خدمت وکړم.
خو یک احساس هم تو راحتی مونم تا برم امو آموزی چه که خوبه ببینیم بعد بیم در کشور خود خدمت کنیم.
د کورنۍ چار وزارت امنیتي مرستیال وایي د خزینه پولیسو په کرخو کې د خزینه افسرانو د کمی سره مخ دي. خو نړیوالې ټولنې ورسره ژمنه کړې چې افغان خزینه افسران به وروزي.
مرحله اول 100 نفر روان کردم، یک تجربه بسیار خوب داد ترکیه از گای انانات.
په لومړی مرحله کې مو سلطنه خزینه افسران ترکیه ته ولېګل چې ډیره ښه تجربه وه. ترکیه موږ سره نږدې عنعنوي او دینی اړیکې لري. کله چې دوی تر 3 میاشتو مسلکي زده کړو وروسته بیرته راګرځي، نو که په زده کړو کې واړه نواقص موجود وي، موږ یې د پولیسو په اکاډمۍ کې حل کوو.
د اکرام الدین یاور په وینا په ترکیه کې د دغه افسرانو د زده کړو لګښت اروپایي اتحادیې په غاړه اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت هوډمن دی چې د 2013 کال تر پایه به د ښځینه پولیسو شمیره 5000 تنو ته ورسوي، حال دا چې اوس مهال دا شمیره 2200 تنو ته رسیږي. د مخه تر دې هم 10 تن افغان پولیس د لوړو زده کړو لپاره مصر ته او 160 تنه نورې ترکیې ته لیږل شوي وي. د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې د مخه تر دې ویلي وو امریکایي ژمنه کړې چې په امنیتي بنسټونو کې د میرمنو د شمیر زیاتېدو لپاره به 15 میلیونه ډالره ولګوي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. جمهور رئیس اشرف غنی پرون د جمعې په ورځ په بیجنګ کې د افغانستان په باب په یو سیمه ییز کانفرنس کې وینا کړې ده او د موقع نه په استفادې د طالبانو په مشرانو باندې غږ کړی دی چې د حکومت سره د سولې په خبرو کې ملګری شي او په نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې د یو داسې پروسې په عملي کولو کې ورسره مرسته وکړي چې واک او مشري دواړه د افغانانو په لاس کې وي. د اسلام آباد نه خبریال ایاز ګل د امریکا غږ دپاره یو رپورټ رالیږلی دی چې هغه ټیکې سید سلیمان شاه لولي.
که څه هم چې طالبانو د ښاغلي اشرف غنی وړاندیز ډېر مخکې رد کړی او په دولتي قواوو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي، خو په بیجنګ کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې وینا هغه ته یوه ښه موقع په لاس ورکړه چې یو ځلې بیا خپل وړاندیز تکرار کړي. د بیجنګ کانفرنس اصلا د افغانستان په اړه په استانبول کې د یوې مخکنۍ غونډې په تعقیب جوړ شوی دی او چین یې کوربه دی. د افغانستان د ګاونډیانو او د آسیان د سازمان د غړو ملکونو خارجه وزیرانو او د ځینو نورو ملکونو استازو پکې برخه اخیستې ده. د کانفرنس مقصد او هدف دا دی چې د روان میلادي کال په پای کې کله چې ناټو خپل محاربوي عسکر له افغانستان نه وباسي، په دغه جنګ ځپلي ملک کې د سولې د پروسې د پرمختګ او د آبادۍ په اړه خبرې او مشورې وشي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی چې دای چین ته لومړی سفرو په خپله وینا کې ویل،
پیس از اور هایست priority. We invite the political opposition, particularly the
Taliban, to join in inter-Afghan dialogue. We ask all our international nations to support the Afghan leaders in Afghan leaders in Afghan leaders. او په خپل نیکدو انډیوالانو هم غږ کوو چې د دې داسې سیاسي پروسې ملاتړ وکړي چې واک او مشري دواړه د افغانانو په لاس کې. چین چې د بل هر ملک په مقایسه په افغانستان کې ډېره زیاته سرمایه ګذاري کړې ده، د سولې او امنیت د راوستو په خاطر په دې وروستیو میاشتو کې هلې ځلې زیاتې کړې دي. د چین مشران دا ویره لري چې په دغه ملک کې به سیاسي ناقراري او بې امنیتي د دې باعث شي چې د سینجیان په ولایت کې چې غوري مسلمانان پکې آباد دي، د چین د حکومت په خلاف وسله وال پاڅون زور ومومي. دغه ولایت له افغانستان سره ډېر نږدې پروت دی. بلا مهمه خبره دا ده چې د چین د کمونیست حکومت مشران په دې ګمان دي چې غوریان له هغو وسلوالو جنګیالو سره ملګري شوي دي چې د پاکستان په قبایلي علاقو کې فعالیت کوي، په افغانستان کې په حملو کې هم برخه اخلي. ښاغلي اشرف غنی په خپل وینا کې په دې اړه د چین د حکومت د مشرانو اندېښنو ته اشاره وکړله او ویل، موږ به هیڅکله هغو وسلوالو ته اجازه ورنه کړو چې د خپلو خیالي ارمانونو د پوره کولو په خاطر د نړیوال نظام په ضد د حملو لپاره د افغانستان له خاورې نه د یوې اډې په توګه استفاده وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل، موږ کلک عزم کړی چې د افغانانو ترمنځ د سولې پروسې واک ولرو او مشري هم په غاړه واخلو او له خپلو انډیوالانو او ګاونډیانو نه هم غواړو چې مرسته راسه وکړي او باید په ډیرو روښانه ټکو کې دا خبر راته په صادقانه ډول وکړي چې آیا واقعا د دغه کار د کولو ظرفیت او توان لري که نه، او عزم او اراده هم په زړه کې شته او که نه. د طالبانو یو ان ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته وویل، طالبان ځکه په اشرف غنی باندې په قهر دي او خبرې به ورسره ونه کړي چې هغه ډېر زر له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړ. دغه تړون له مخې به د 2014 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې تقریبا 10,000 امریکایي عسکر پاتې. د طالبانو ویان په جمهور رئیس اشرف غنی تور ولګو چې د امریکا د ګټو لپاره کار پیل کړی دی. نوموړی هیڅ واک او اختیار نه لري، نو ځکه به ورسره طالبان په خبرو باندې خپل وخت ضایع نه کړي. خو په مقابل کې د افغانستان حکومت په اسلام آباد باندې دا الزام لګی چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده او د طالبانو د وسلوال پاسون ملاتړ کوي. پاکستانی چارواکو د افغانستان د حکومت د مشرانو دغه الزامونه رد کړي دي او وایي که طالبانو بیرته په افغانستان کې قدرت ونیو، نو د پاکستان خپل ګټې به له خطر سره مخ شي. او له همدې عمله نه غواړي چې بیرته قدرت ونیسي. د افغانستان جمهور رئیس تر اوسه پورې د ملي یووالي حکومت نه دی جوړ کړی، خو په خپلو ځینو وعدو باندې چې د انتخاباتو په محل د ولس سره کړی وي عمل کول پیل کړي دي. د طالبانو سره دروغې جوړې خبرې په مخ کې تر ټولو غټ چیلنج ګڼل کیږي. ښاغلی اشرف غنی سره په قدرت کې اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم شامل دی او دواړه د طالبانو په اړه یو نظر نه لري. څارونکي وایي دا ویره شته چې دواړو مشرانو ترمنځ به داخلي اختلافات او انشقاق د دې سبب شي چې طالبان به نور هم زړور شي او د قدرت د نیولو لپاره به د ناټو د ځواکونو د وتو وروسته خپله مبارزه چټکه کړي. د سولې د عالي شورا یو لوړ پوړی غړی محمد اسماعیل قاسم یار چې له ښاغلي اشرف غنی سره یو ځای بیجنګ ته تللی دی، په دې ارتباط وایي:
وی آل بیلیو دټ لاستنګ پیس ان افغانستان اند
موږ ټول پوخ یقین او باور لرو چې په افغانستان کې دوامدار سوله او ثبات ډېر زیات اهمیت لري، او تر څو چې په افغانستان کې سوله نوې ټینګه شوي په کانفرنس کې چې د هر څه به وادي وشي عملي کېدای نه شي. لازمي خبره ده چې ټول به پوره کوښښ کوي چې تر بل هر څه مخکې هلته امنیت ټینګ شي او روغه جوړه وشي. د چین صدر اعظم لی کیکوانګ په خپل وینا کې ویل چین باور لري چې د افغانستان حکومت په خپل مشکلات حل کولای شي او نړیوال ټولنه باید ورسره مرسته وکړي. د چین صدر اعظم زیاته کړه چې نور ملکونه باید د افغانستان د خاورې د بشپړتیا، ازادۍ او خودمختاری احترام وساتي. لبل خوا د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړی مامور چې د خپل نوم له ذکر کول نه ډډه وکړه د کانفرنس د شروع کېدو نه مخکې په افغانستان کې د چین رول ستاینه کړې. د نوموړي امریکایي مامور په قول امریکا اوس چین ته په سیمه کې د یو مهم لوبغاړي په نظر ګوري، او افغانستان داسې یو هیواد دی چې امریکا او چین دواړه پکې د انډیوالانو په توګه یو د بل سره همکاري کولی شي. امریکایي ماموران وایي هیله لري چې چین به پاکستان سره له خپلې نږدې ستراتیژیکي ملګرتیا نه په استفاده دغه هیواد مشران تشویق کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوال پاسون په ځپلو کې ورسره مرسته وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دي چې د چین د کړو ژمنو د عملي کولو لپاره د دواړو هیوادونو له لوري پلاوی ټاکل کیږي چې د ژمنو د عملي کولو لپاره اقدامات وکړي. د عراق د الانوار په ایالت کې چارواکو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې 50 سړي او مېرمنې وژلې دي. چارواکو ویلي دي دا کسان په یو قطار کې درول شوي او بیا پې ډزې شوي دي. د نایجیریا د بوکو حرام د ډلې مشر ویلي دي چې هغه 219 سنجونی چې د چیباک په سیمه کې د روان کال په پیل کې وتښتول شوې ټول مسلمانې شوې دي او ودونه یې کړې دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدي ویلي دي چې ستره محکمه د بدلیدو په حال کې ده او ډېر زر به دوه نوي قاضیان هم د دې محکمې لپاره معرفي کړي. د خبرو اترو یا گفتو شنو د نن شپې په پروګرام کې د افغانستان په قضایي سیستم خبرې کوو. افغان حکومت څنګه کولای شي چې په دې سیستم کې فساد له منځه یوسي؟ ستاسو په نظر په قضایي سیستم کې څه ډول اصلاحاتو ته ضرورت دی؟ پوښتنې او نظریات مو هم دلته ولیکئ. سوشي بیروستا د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.